ویرونکی پیښه کیسه وکړه. د یو داسې ځوان کیسه چې دواړه پښې د مین په چاودنه کې پریسوې دي.
اوتم یو لوی سړی دی، د سړی په خیش کې دی. وی وام دادی ولی په خیش کې دی ورور. ډاکټر احمد د کوڅې سره مټر ولاړ وای، دا خو د وطن ژوند دی جانې، پردا ځای پښې نه درلود. لوی لیر دی وسله کته باره مې بخار کړه، باره د اخر د لوکان د اثرات کتل. سړی ناست دی په مټر کې، مټر چلی پښې نه ایو خیال ور ځوان کوم بوکو. الله توبه مې ده الهی، زما زمن په ما داسې وای نه کړه، په ما نه ما کنه لمه و ته تر مخ وژنه وزه مرګ غواړم، وزه د دې په جېدو مرګ نه غواړم.
د زرګري داستان دام دې ځای پیلېږي. د هغې دوه زامن چې نومونه یې نه راته وایي، د کلونو راهیسې په پولیسو کې دي. دا هغه څه دي چې د تور پوړنې او سپینو جامو دغه سپین سرې مورې نارامه کړې ده. زرګره چې هره ورځ د نامنو او جنګونو شدت ګوري وایي، هره شپه خپل پولیس زامن مړه په خوب ویني او د هغو د جنازو لارې څاري.
تیارې ورکښینې وایي بیبي ویښه وم وکړې، دغه یم زه ویښه یم، نه راځي خوب نه راځي، نو څه وکړم؟ خپل د عیال په غم یې وړم چې هر ځای ټاکسي ځینې داسې داسې لایم ته کښ پرځې چې کړدی ماتار یارې وایي دا بیبي څنګه ځوانه پاتې یا به ستا پر درګاه ناست یم یا به تر درګاه ناست یم.
که څوم د طالبانو او امریکا ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري د 9 نیټې تر توافق وروسته د بین الافغاني خبرو او اوربند لپاره هیلې ډېرې سوې دي، خو په هلمند کې د حکومتي چارواکو په کول جنګونو او د طالبانو بریدونو زور اخیستی دی چې ورسره د افغان ځواکونو تلفات هم ډېر سوي دي. د نهر سراج د کمپرک د سیمې اوسېدونکي زرګر چې په تیرو 13 کلونو کې د هلمند په تر ټولو ناامنه سیمه کې اوسېدلې ده، د سولې په تړاو په ډېرو خبرو نه پوهېږي، خو ماته وویل ټول عمر یې په جګړه کې تیر سوی دی، په سوله باور نه لري او پات عمر هم فکر کوي چې جنگ دوام کوي.
سولې خبرې د انسانان مري، هغه ورځې دلته دوا وشته، نو دا سوله څه وخت عدلته وشته؟ عادي پرون یې دلته امبولانس ډکی بوتې، دا څنګه سوله ده چې راځي؟
د زرګري زوی هم د کورنیو او ټولنیزو حساسیتونو له امله خپل نوم نه راښیي. هغه ازادي راډیو ته وویل د دوو وړونو په معاشونو کورنۍ نسي چلولی، نور کار نسته، ځکه نو غواړي وسله واخلي او د پولیس په لوکو کې هم خدمت وکړي او هم د دې لارې ډوډۍ پیدا کړي.
زه مجبور یم، زما دوه وړونه نور پولیس دي، زه خپله هم پولیس کېږم او د ورور ولور موم پاته دی، یوازې په یو نفرو په دوه نفر خو ولورونه نه ادا کېږي. غواړم چې ولور ادا کړم او بیا خپل کور ته وڅراوم، خپل کور وچلوم.
ستاسو مور نه ده خوښه چې ته پولیس یې، نو څنګه؟
مجبوریت دی، مجبوریت پر اساس باندې. که اوس چیرې بل کار وای، بل ژوند وای، بله زندگی وای، بیا مې نه کوله.
زرګره د دریو زامنو او 5 لوڼو مور ده. دې 2 کال وړاندې په یوه ورځ خاوند او لیور چې دواړه په افغان ځواکونو کې دنده درلودله د لاسه ورکړل. د زرګري داستان یوه بېلګه ده، خو په دې وطن کې د لکونو داسو میندو زړونه داغ او د خپلو اولادونو غمونه یې سترګې وچېدلو ته نه پرېږدي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. نننۍ خبرونه مو ځانګړي کړي ده د انجلۍ او هلک کوژ دی ته. په افغانستان کې تل د رویباری لپاره د هلک کورنۍ د انجلۍ کرا ورزي او د لور د غختلو وړاندیز کوي، خو کله کله بیا د هلک کورنۍ د رویباری په وخت کې د انجلۍ د کورنۍ هر ډول سخت مالی شرایط مني او د انجلۍ شیرینی یا دسمال اخلي چې بیا وروسته د منل شویو شرایطو د پوره کولو توان نه لري. ولې یو شمیر کورنۍ د رویباری په وخت کې هغه وادي د انجلۍ کورنۍ ته ورکوي چې بیا یې وروسته پوره کولای نشي؟
همدا لامل کېږي چې د ځوانانو ژوند خراب شي، یو ځوان تاسو مجبوره کوي چې دروغ وایي.
که د هلک یا زوم کورنۍ خپلې کړې وادي او له مخکې نه منل شوي مصارف په واده کې پوره نه کړي، دا به د دواړو کورنیو په خاصه توګه هلک او انجلۍ ترمنځ د څه ډول پایلو لامل شي.
بلاخره یو جار جنجال دونه زیات شي چې خدای مکه دی هلک او انجلۍ ترمنځ د جدایي سبب شي او دا دواړه کورنۍ زیانمن کیږي، ټولنه زیانمن کیږي، خپل خپلوانو سره خفه کیږي.
د هلک او انجلۍ کورنۍ د خپلو اولادونو او عزیزانو په وړاندې کوم مسؤلیتونه لري او کوم ټکي اړین دي چې باید له کوژدې مخکې په پام کې ونیسي؟
باید د هلک کورنۍ چې د نامزادۍ په خاطر د انجلۍ کره رباران لګلي، نو انجلۍ ته هم موقع ورکول شي چې تر څو د هغې نظر واخیستل شي، د هغې سره خبرې وشي او رضایت یې حاصل وي، ځکه چې دا هم په انساني ټولنه کې هم په اسلامي ټولنه کې د دوی حق دی.
دا ټولې پوښتنې به په همدې خپرونه کې ځواب شي. دا خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور له وګمی جبرخیل اورو.
په افغاني ټولنه کې د نجونو اکثره کوژدي او ودونه د هغو د کورنیو په خوخه او غوښتنه ترسره کیږي، نو ځکه د واده مصارف لکه زیات ولور، ډیر سره زر د نجلۍ لپاره او د واده او کوژدې د مراسمو ترسره کول په شاندارو هوټلونو کې مخکې تر مخکې د رویبارۍ په وخت کې د هلک کورنۍ ته واضح ویل کیږي. ځینې وختونه د هلک کورنۍ هم پرته له دې چې خپل مالي وضعیت ته وګوري دغه لوړ مصارف د دې لپاره مني چې د خپلې خوښې نجلۍ له لاسه ورنه کړي. په دې توګه دسمال اخلي او نجلۍ د هلک په نامه کوي. د کوژدې د مراسمو نه پاس نجلۍ د پلار په کور په نن او سبا کې کلونه کلونه کینول کیږي. خو هلک نه یوازې د واده د مصارفو لوبوج نه شي وتلی، بلکې له بعد اقتصادي وضعیت سره به هم مخ وي. د نجلۍ کورنۍ د دې لپاره چې د خپل خپلوانو له خبرو او پیغورونو ځان خلاص کړي، بیا نو د هلک کورنۍ راغواړي له ټولو مصارفو ورتیریږي، یوازې په یوه کوچني محفل بسنه کوي او نجلۍ هلک ته ورودوي. ګلبیبي هم چې له ورته پیښې سره مخ شوي او لور یې له څو کلو نامزادۍ وروسته زوم ته پرته د کوم مصرف ورنکا کړی ده، د خپلې لور نوره کیسه داسې راته کوي.
غزما د لور خاصګاران راغلو چې لور دې راکړه، ډېر کسان راغله، یو یو ویل چې زه هر شی ورکوم، سرام ورکوم، پیسې هم ورکوم. ما ویل زه غریب یم، یو هغه کالی مالی ورته اخلم، یو شی پیسې د ځان دپاره نه اخلم. ډېر هم ورته نه ده ویلی. ما ویل چې خیر ده، یو 50,000 یا 60,000 روپۍ سره ورته واخله. وای او هغه هم ومنل، هر شی ومنل. درې کا څلورم کال دی اوس مې ورته وویل چې راځه د خدای دپاره یو یو شی ما ورته واخیسته په پوټه. ما ویل دې خلک راوړی د خلکو د خاطر. اوس هغه ورته وایم چې یو دیګې دوه دیګې پخه کړم، هغه خلکو ته خو ډوډۍ ورکړه چې شرم دی. اما هغه وایي بس مې نه کیږي، مونږ خو د طلاق د هغه نه هم شرمېږو، خپلو خپلوان لرو.
په پښتو کې متل دی وایي پخه باید د کمبالی سره برابر اوږد شي، یعنی هر کس باید له خپل توان سره سم کار ترسره کړي. خو ځینې ځوانان بیا خپل توان په پام کې نه نیسي، له توانه لوړو درنو کارونو ته لاس ورغځوي. خو دا چې ولې ځینې کورنۍ او ځوانان هغو نجونو او کورنیو ته د ښیښۍ لپاره زړه ښه کوي چې د اقتصادي پلوه سره یو برابر نه دي، او د نجلۍ کورنۍ د لور په واده کې له زوم نه د زیاتو او بې ځایه مصارفو غوښتنه کوي؟ بلال د کابل ولایت اوسیدونکی په دې اړه راته داسې وایي.
بعضې کورنۍ نه ورکوي، نه مني، ځکه ډېر شیان په هغې باندې ټاکي، لکه چې باید مونږ ته داسې وکړي او داسې هوټل کې مونږ ته باید واده وکړي، په دونه خلک ته مونږ ته به دونه وریجې راوړي، دونه وښې به راوړي، او دا هلک نشي کولی. او بعضې کورنۍ مصارف مني او د هغې وس نه لري، ځکه اول کې هغه مجبور دی چې دا ووایي چې زه دا هر څه تا ته کومه، څه چې ته ماته ټاکې، څه چې مصارف چې ماته وایي زه ټول کومه، په سر سترګو منومه. یو ځوان تاسو مجبوره کوه چې دروغ وایي.
اسلام د نکاح کولو لپاره یو تعداد ساده او لازمي شرایط ټاکلي دي چې لمخې د ښځې او سړي حقونه خوندي دي، او تل په ټولنه کې ټینګار شوی چې د نکاح څخه مخکې دي دواړه خواوې اول په شرایطو سره سلا شي. دینی عالم مولوي محمد عارف مدني د شریعت دریس په دې اړه داسې روښانه کوي.
که په باش کې موږ حقوقي فامیل یا کورنی حقوق بحث کې هلته راځي چې د طرفینو د رضایت عیوب، یو په هغو کې هیله او فریب ده. ځینې خلک هیله او فریب ورکوي، د نامزادۍ په وخت کې ډېرې وعدې کوي، سیندونه ورته خوروا او غرونه ورته غوښې کوي، لیکن چې کله د عمل میدان ته راشي بیا هغه وعدې چې کړي دي هغه متاسفانه چې بالکل نه پوره کوي. نو په شرعي لحاظ باندې چې کله څوک وعده وکړي او هغه وعده شرعي مشروعیت ولري، شرعي مشکل ونه لري، نو په کار ده چې وعده سړی پوره کړي. الله تعالی فرمایي واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، وعده پوره کړي ځکه په دې اړه به پوښتنه کولی شي په قیامت. خو تر دې ټولو ښه لاره دا ده چې دا هر څه په لیکلې بڼه ترسره شي. که په لیکنې بڼه باندې ترسره شوي وي نو د دې نه بیا څوک انکار نه شي کولی.
د حقوقو له نظره کوژده یا نامزدی د نکاح لپاره یو امتحاني دوره ده او دواړه خواوې کولی شي چې د نسلا کېدو په صورت کې د غرابته لمنځه یوسي. دا چې د افغانستان د احوال شخصیه په حقوقو کې کوم شرطونه د نکاح د پیش شرط په توګه د پوره کېدو وړ دي، دا به د حقوق پوه عبدالوحید فرزئی نه واورو.
د افغانستان د قوانینو له مخې د واده تړون یا نکاح هم یو عقد ده چې د طرفینو د رضا په صورت کې دا عقد تړل کیږي. هر هغه څوک یا هر هغه غاړه د دې تړون چې غواړي یو شرط وته کی هغه کولای شي، خو د دې یعنی د دې شرطونو استثناء دغه دی چې باید شرطونه د شریعت او د قانون لمخه نامشروع یا غیر قانوني ونه وسی. کچيري یو غاړه یا یو طرف د قرارداد هغه شرطونه چې مخکله ده له نکاح تلکیږي او هغه شرط نه پر ځای کوي، کولای شي چې محاکمه ته مراجعه وکړي او محاکم په دې باندې حکم کوي چې باید خپل شرطونه ترسره کړي یا عملي کړي.
هر ښځه یا نجلۍ شرعي او قانوني حق لري چې خپل راتلونکي ګډ ژوند له هر پلوه آرام او هوسا تیر کړي. خو ځینې کورنۍ بیا د روی بارۍ په وخت کې نجلۍ او کورنۍ په دروغ وعدو تیر باسي. کوم مصارف او د نجلۍ غوښتنې چې په روی بارۍ او کوژدي کې منلې وي هغه بیا په واده کې نشي پوره کولی. آن یو مناسب واده هم نجلۍ ته نشي کولی او د نجلۍ ټولې هیلې په سیند لاهو کوي. د دغه ډول ودونو په پایلو او په ټولنه یې پر اغیز را سره د پوهنتون په خوانی استاد نور حبیب حبیب زیغږیدلی.
د دوو لورو د ګډ ژوند په توافق کې باید داسې غوښتنې وشي چې د پیاوړتیا او ښې راتلونکي په موخه وسي او لاسته راوړلې شونی وي. دواړه لوري شونتیا او ناشونتیا باید درک کړي او هغه څه چې شونی